খবর। السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو پروان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کو د کابل د تیر شپې د حمله مسولیت داعش اسلامي دولت غاړه اخیستی دی. په دې حمله کې چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو وشول لسګونه کسانو ته مرګ شو. د افغانستان خپلواک کمیسیون په یوه علنی جلسه کې د 1999 کال د انتخاباتو لپاره د رایې اچونې مرکزونه، محلونه او د رایې ورکوونکو شمیرې تصویب کړي. دا یو شمیر نور مهم کورنۍ مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې ټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. عصمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي، او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې روانېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. په دې برید کې لږ تر لږه درې شپېته تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي. ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي. د اسلامي دولت یادایش په نوم سختریزي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې د ځینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او افغان چارواکو د داعش ادعاوې تایید کړې نه دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د تیرې شپې دا حمله د سږ کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کابل د واده پر سالون د تیرې شپې د بشري ضد برید په کلکه غندم. د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکی وکړو. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د واتس اپ لاري په یو پیغام کې دا بریټ غندلې دی. خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې بریټ په غندلو ځان ته برأت نشي ورکولای، ځکه چې دوی د پوینا د تیرورستانو د فعالیت لپاره زمينه برابره کړې ده. ملګرو ملتو هم دا بریټ په کلکه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځنګړي استازي تدامي چې یا ماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان پنهخه کوي یو جنایت او د ژوري اندیشنې وړ دی او یو بیرونکی تیرورستي عمل ګڼل کیږي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان وژل شوی دي. د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل د پیشه د مزار شریف او دولت آباد ولسوالۍ په لاره کې شوی ده. د پوینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي. عادل وایي چې د پیشي په اړه څېړنې دوام لري، خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په اورزګان کې د ماشومانو د ګزند د یوې نوي پیشي ثبت په دې ولایت کې سږ کال په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته ورسوه. په اورزګان کې د پولیو د پروګرام مسؤل سیف الدین همنواد ازادي رادیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې دا نوي پیشه نن یک شنبه د چوري ولسوالۍ په حسن کلی کې تشخیص شوی او ګزند وهلې یوه نه میاشتنۍ ماشومه ده. ښاغلی همنوا هم دا راز ویل چې د ماشومانو د ګزند پر ضد واکسین مخنیوي پایتونه رسیږي. په دې ولایت کې به دا ډول پیشي نوري هم زیات شي. سبا د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده. دا ورځ په کابل او ولایتونو کې پر راز راز جشنونو لمانځل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د مراسمو د ځانګړي کمیسیون یو غړي مجیب الرحمن لحاظ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د جشنونو، کنسرتونو او نورو مراسمو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکول کیږي.
موږ سل غوره ژورنالیستان، سل غوره ډیپلوماټان، سل غوره د ټولنې هغه خلک چې هغوی یو ځانګړی ارزښت لري، سل غوره له هغوی څخه انتخاب شوی دي. د سلو هغو کسانو په ګډون باندې چې هغوی سل کلن شوی دي، ستاینلیکونه یا مډالونه دا څورته ورکول کیږي.
همداراست ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د فوټبال په شمول په شلو سپورتي څانګو کې مسابقې وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سبا د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت سیالۍ کوي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل طارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لورې د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووځي. د استرال شپ کمپنۍ اداري مسؤل ریچارد دولی روسا نن یک شنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوي او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي. په دې بیړۍ کې د 2,100,000 ډالرو تیل بار دي. د ایرانی بیړۍ چې ګریسیو نومیږي د جولای په 14مه د برېتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل طارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف دې هیواد ته تیل رسوي. پرون په جبل طارق کې دې بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه. او د هنتر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یک شنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو وار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا محدودیتونه وروسته له دې لګول کېږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترینګلتیا وروسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله. ریوټرز خبري اژانس د جکپورو چارواکو او شاهدانو په قول وایي د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي.
نمغه ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو خبرونه اسمت ساروان وړاندې کړل. د خبرونه زموږ پر ویب سټ هم لوستل شي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې د کابل د تیرې شپې د انتحاري حملې چې په یو هوټل کې وشو او د واده مراسم پکې روانو روسي حل درکو د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د یوې رویداد بچه کاکایم شهید شد، یک بچه هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
دا هم اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1990 کال د انتخاباتو لپاره د رایه چونې مرکزونه محلونه او د رایه ورکونکو شمیرې تصویب کړي.
ټول مرکزونه 5303 اویا مرکزونه او 9506 محلونه کېږي.
په داسې حال کې چې سبا په د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د کابل په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشنونه نمانځل کیږي. په کابل کې خلک دغه جشن ته خوشاله دي خو امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. دا او نور مسایل په روانه خبرونه کې لرو خو تر پای را سره ملتیا وکړي. زموږ غلازادي رادیو نوري رازو د خبرونی لومړی مطلب ته درنو دوستان لکه څنګه مو چې مخکي واوریدل د کابل د تیر شپې د انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې رامنځته شو او عملی لکه لګ درې شپې تک سو وجل شو لوي وصل دواتې نور ټپيان شو. مسولیت دایښ وسلواله ډلې یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه باندې خسته. د افغانستان جمهوریت ریاست د ویلامي خبرولو سره دغه بریډ یا دغه حمله غندل د ویل دي چې طالبان په دغه ډول بریډونو سره نشکوله ځان ته برات کړی. د دې لپاره چې همدغه وسلوالې ډلې ټول وسلوالو حملو ته زمينه برابره کړې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه حمله په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. خان محمد سین جرجات وړاندې کوي.
د کابل ښار د تیر شپې د انتحاري حمله د درې شپې ته وژل شو کسانو د جسدونو لړلې دیار لسه د دې ښار په لویدي زسیمه دوه غابات کې خاورو ته وسپارل شو. هغه کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناستې دي لازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دغه پیښه کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي.
په داخله نکاحخانه زمونږ کې داخله نکاحخانه رسیدل
انفجار سره دیره
زه چې کله د نکاح خانه خواته د خپل ترزوی او اوخی په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو زه تاسو ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندینه دی پاتې په دې پیخه کې زما د تر او اوخی ځمن شهیدان شول حتی زما د خیاطی د دکان شاګرد هم و وژل شو
د عیني شهیدانو په خبره دغه هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی وو دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځ سیمه کې پروت دی د دغه پیښې دوه عیني شهیدان وایي
امی هوټل نزدیک خانه ماست وخت کې انفجار شد ما ایتو هفت نمیزدیم که هوټل
زما کور د هوټل په نیم کیلومتر کې ده کله چې چودنه وشوه ما فکر نه کاوه چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بیخي خراب وو وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو زما په ګمان چې له سلو پورته کسان مړه شوي او ټپیان خو بیخي زیات
تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدلې حال شاوخوا 22 ماشومان نو 50 کس نور وژل شوی دی دغه برید انتحاری حمله وا او هغه ګنګوسې چې ناو یو زو وژل شوی دی در وخت دی دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
روز در خانه ودان وخت
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه په اړه ورستی جزئیات لازادي رادیو سره شریک کړل د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
ل شک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو او دغه ډول ترستی پیښو هغه د مسؤلیت چا تر چې د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي له شک پرته چې زه خو اصلي مسؤلین چې دی هغه به طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیه کې په کابل کې دغه برید په کلکه سره غندلی ویلي دي چې طالبان نشي کولی چې د دغو بریدونو په غندلو سره ځانونه ته برات ورکړي که څه هم د دغه انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې خو د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده د کابل د ځانوژونکي برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل نننی برید د طالبانو کار نه دی او دا برید یې غندلی سربیره پر د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ماشومانو ښځو وژل هیڅ توجیه نه لري خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
موږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو وام اوریدل چې د کابل د تیر شپې په انتحاري حمله کې چې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې رامنځته شو تیر شپه درې شپې تک سو وژل شول یو سل دوه اتیا نور ټپیان شول د حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې سبا په د کابل په ګډون د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن نمانځل کیږي دلته په کابل کې خلک د سلامی کلیز جشن ته خوشاله دي خو امنیتی په لوا پاندېخنه کې دي دوی منی چې په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولی خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي په دې اړه نور حال واصل وسال ورکوي
کالی ورخه د کابل ښار ودانې او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګر شوې دي نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه ښار بڼه بدله شوې ده امنیتي کمربندونه ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې کلک شوې دي خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي په ښار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي
یعنې نن چې زه له سهار له کوره راوتلم ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدی نه شي په دې حالاتو باندې ځکه تاسې پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دی خطرات موجود دي نو سړی ډېر مطمئن نه وي څوک به زنه چې هر څوک هر خاری دی کابل چې ووځي له کور نه دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځم هر لحظه دقیقه ثانیه په خطر کې ده
د کابل ښار بل اوسیدونکی سید پاچا چې په یوه پخه معیوب دی امنیتی بنسټونه او مسؤلین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي
ډېر ښه امنیت دی د کور نه څوک وتای نه شي دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شه ور کمو ته ګوري چې کمو ته انفجار هم څه ونه کړي ښځې مې پیسې نه وي راباندې دا امنیت دی دې ته امنیت وایي دې ته امنیت نه وایي دې ته رضالت وایي نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي داسې واقعي کار وکي غلدي وازو یا پکور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته باندې روان ځل ما یو بیا پیسې واخلم دا سیل درو نو په دې کې څو پیرا لري وازه کې پنځم لکې د بل په ورځي
خغله پچا وای ک خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمي کلیزن منځنه جشنونه او پروګرامونه به لا رنگیناو خونده وروای بلخه د کابل خار په شپږم اوزه کې د 13 شپې 14 چې د شهر دوبی په نوم یو هوټل کې د واده په مراسم وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ شوبله واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي سوداګر حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوی نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته یې لامنیتی په لوه باندې ښنه کړه خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي
ما ویر لرو بیا هم لکه ځینې داسې خبرې هم شته لکه برای ما شام تیر شپه کابل کې یو استراري حالت وو ایله لرو چې جشن شتیر سي ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړای شوخ یو عجیب مینه ده غواړو دا مینه دغه سیمینه پاتې شي
خوله د ټولو سره سره د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلی ایز دن منځن لپاره ځنګړی امنیتی تدابیر نیول شوې دي
تمام نړی امنیتی هم از پولیس
ټول امنیتی ځواکونه که هغه پولیس دي دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي ګمارل شوي دي چې کلک امنیتی تدابیر ونیسي دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هغه ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن مانځي کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي
تکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ون منځل شي واصل وصال ازادي رادیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
درنو دوستانو روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د زدی رادیو ډاٹ کام د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علنی جلسه کې د 1498 مریض کال د انتخاباتو لپاره د رای اچونی مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ویل چې راتلونکو انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9600 محلونه کېږي ترسره شي بلخو د انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونه څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د پخوانی ارزونې لمخې ممکن 30% خلک له رایې چونې محروم شي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 1498 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,615,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي د دغه کمیسون چارواکو د یکشنبه په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او چې په دغه کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وویل چې دغه کسان به په 15303 مرکزونو کې رای واچوي
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,516 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي
د دغه کمیسون چارواکي وایي چې په دغه محلونو کې 14,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویب سایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل شي له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه ولې سیرای وکاروي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږم کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي د انتخاباتو د ساري وشمیر بنسټونو کڅه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلای کوي خو د رای ورکونکو د شمیرو په اړه شک څرګندوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مرکزونه هم شمول نه دي یو زرو 500 شاوخوا کې مرکزونه کې میسون خو نه ارزونه تر سره شوی و دا چې د شمیر 500 درېښو شاوخوا کې پاتې کیږي نو دا خبره کوي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کیږي او دا د ټاکنو نیولې طبيعي ده چې تر پښتن لاندې راوړي او د رېکونکو په حساب باندې وایي چې نه شارې شپږ بدونه یو کانچ یو ډېر لوی رقم ده موږ په دې باور دي چې دومره وګړي په دغه پروسه کې لیکنه کړې وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمیر نور مرکزونه هم پرانستل شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم ورزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د خپل ټولنیزو او حقوقي ستونزو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي، ځکه په دولتي ارګانونو کې د دوی حقوقي او داسې نورو ستونزو ته په وخت رسیدنه او پاملرنه نه کیږي. په ورته وخت کې د کندوز دولتي شورا غړي هم د خلکو خبرې تاییدوي، وایي چې په دولتي ارګانونو کې په خپل وخت سره د خلکو ستونزو ته د نه رسیدنې له امله خلک دې ته اړ کیږي چې څو طالبانو ته مراجعه وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي.
د کندوز اوسیدونکو د خپل حقوقي موضوعاتو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز ګڼ شمیر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت زیات شمیر خلک د خپل حقوقي او د نورو موضوعاتو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالغنی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زمونږ خپل یو حقوقي مشکلو لاړو، دلته حکومت ته په کاغذ پراني وکړل، موږ سره موږ یخوا دیخوا وزغلولو، یو میاشت دوه درې میاشتې موږ وزغلولو، د موږ پیسې مو خوړلې، بیخي مشکله ستونزو سره مخامخ کړو. بیا لاړو طالبانو ته عریضه وکړه، هغې فقط په درې ورځو کې د موږ مشکل حل کړ.
دوی زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او نورو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کیږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کیږي چې وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امزکو جنجال هم درلودو، موږ څو دفعې دولت ته مراجعه وکړله، دولت بس کله بانې کولې، دغه ته لاړ سو، سرنوالي ته لاړ سو، محکمې ته لاړ سو، نو خلاصه دغسې کار یې نه کوو، ځکه پیسې غوښتلې. بالاخره موږ مجبور شولو ورغلو طالبانو ته، هغو ته مراجعه وکړله، نو هغو په دوه درې ورځو کې فیصله وکړله، هغه کوم حق چې د مونږو هغه یې مونږ ته راکړو.
په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا غړي هم د خلکو خبرې مني او زیاتوي چې د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، نو خلک مجبور دي چې نوموړي د مراجعه وکړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه وویل:
مګر به کې چطور مردم میره اونجا مراجعه میکنه، یعنی ایره بپذیریم کې یک سلسله کم توجه
دا چې ولی خلک د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي، نو دا باید ومنو چې زموږ په یو شمیر دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کیږي او بیا عدالتي وجود لري، او همدا خبرې سبب کیږي چې خلک طالبانو ته مراجعه وکړي. دوی خبرداري ورکوي که چیرې حکومت په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونه نیسي او د دې ولایت ټول سیمې د طالبانو له وجود څخه پاک نه کړي، نو ښایي صحرایي محکمو ته هم لاره هواره شي. د ولایتي شورا یو تن غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د دولت از یک محکمه به دیگه محکمه، دیگه محکمه به دیگه محکمه، از یک سرنوال به دیگه سرنوال، یک کاغذ
په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته توجه نه کیږي، او له یوې ادارې بلې ادارې ته کاغذ پراني شروع کیږي، او یو مسله پاته او لس کالو کې نه فیصله کیږي، خو بیا طالبان په یوې ورځ کې 50 مسلې حل او فصل کوي او د خپل فیصله د ټوپک په میل پر خلکو پلي کوي. بلخوا د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه وکړي.
دا چې په لرو پرتو سیمو کې صحرایي محکمې دي یا د وسلوالو مخالفینو محکمو ته خلک ور دي، په دې برخه کې ولایت رهبري له ټولو هغو خلکو څخه، د مسؤلینو څخه، د علماو څخه غوښتنه کوي چې خپل نظام سره، د خپلو عدلي او قضایي ارګانونو سره پوره همکار واوسي تر څو عدالت ټینګ شي. همدغه د عدالت یوازینۍ لاره ده چې زموږ خپل نظام څخه ملاتړ وکړو او د خپل عدلي او قضایي ارګانونو ته مخه.
د کندوز د ولایتي شورا د غړو د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، او په سیمه کې د دغې ډلې فعاله حضور د دې لامل شوی چې د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او د خپل د تاثیر لاندې راولي، نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي، نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
اوس به هم ورشو روزګان ته. په داسې حال کې چې سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشنونه دي. په روزګان کې بیلابیل سیمې د غازی امان الله خان په نوم نومول شوې ده چې څه پکې دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور راستولی.
په اورزګان ولایت کې د هیواد د سلمي کلیزې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ په مرکز ترینکوټ کې نن د یکشنبې په ورځ تفریحي پارک، یوه ښوونځی او د ترینکوټ مرکزي جامع جومات د غازی امان الله خان په نوم ونومول سوه. دغه ځایونو د نومولو لپاره یو شمیر مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې زیات شمیر ځوانان او قومي مخورو پکښې کې ګډون کړی وو. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله صاحب په یادو مراسمو کې د خبرو پر مهال د غازی امان الله خان له کارنامو څخه یادونه وکړه او تر څنګ یې له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره دې د غازی امان الله خان لاره تعقیب کړي.
دا شاه امان الله خان بچیان د ده پر قدم باندې قدم ایږدي، څه وروسته د ده په نامه، د ده په ویاړ، د ده په افتخار یو پارک نومیي چې هغه د شاه غازی امان الله خان پارک دی. هغه په دې خاطر چې ده د دغو کارونو سره علاقه درلوده، د ده دغو کارونو سره شوق ذوق درلودی، د ده آزادۍ شوق درلودی.
په جوړه سوې غونډه کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کلیزې په ویاړ د پوهنې ریاست د ترانې ګروپ له لوري د ازادۍ د اخیستلو اړوند ترانه هم وویل سوه.
مین چې پر ولس پر خپلواکۍ او پر افغان دی غازی امان الله خان دی، غازی امان الله خان دی، له جنگ چې افغانستان دی غازی امان الله خان دی، غازی امان الله خان دی.
په یادو مراسمو کې د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد کتاب خنجری له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي څو د هیواد راتلونکی مروشانه سي. د هیواد سلمه کلیزې چې د اسد د 23مې نیټې سره برابره ده سبا یو ورځ ده او د لمنځلو لپاره په ګڼو ولایتونو کې د افغانانو لخوا چمتووالی نیول شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
لو روزګان ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په څو لسولې کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیلګي نلکړي خو اوس اکثره وچوي دي او د اوبو د نشتون لامل له مشکل سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو په ډیری ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمږو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نغول شوي چې اوس اکثره وچ شوي او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وایي د دغو بوټو د خړوبول دپاره سولري سیستم هم جوړ شوی و خو د لږ وخت وروسته یې د سولري برېښنا خیخي او نور وسایل د قراردادیانو لخوا کورونو ته یوړل شول.
تش په نوم باندې لوحې لګېدلې دي، تش په نوم باندې ټینکۍ جوړې شوې دي، په دغې کې یو ګوټو بم نشته. هغه کوم پیپ سکیم چې د دوی وو هغه هم د منځه لاړ، هغه کومې شیشې چې وې، کومې هغه سولري چې هم د یو پی اس او د لینونو پورې ټول هغه د شرکت والا رالو خپل سامان یې بېرته ویوړو ځان ته تسلیم کړو چې دا 50 تر د سل جریبه پورې ځمکه د دې د لاسه شل درپ او پرته ده. د 50 غوزانه د وژنه
د سیمې اوسیدونکو وای د نال شو نیلګو د وچېدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده.
حکومت هم په دې کې پړ په دې ده چې د دې پاملرنه به تنه د کړې چې دا بوټي نال شوی د دې خدمت کیږي او کنه کیږي.
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو. د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګیو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی. د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بېغورۍ په وجه وچ شوي دي.
مونږ سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کومه نه کتبی او نه شفاهي کوم ارتباط یې مونږ سره په دې برخه کې نه دی کړی، ولې مستقیما یې دغه پروژه ځوانانو ته ورکړې ده او د ځوانانو د خوانه تطبیق شوې ده. دغه بوټي وچ شوي دي، د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی، د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه بیا وایي چې یاد پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی.
د یو ان ډی پی مسؤلیت دا و چې دوی ته نهالونه ورک، دوی ته $43,000 فنډ ورک، دوی ته د ابیارۍ پیسې ورکړې، دوی بوټي نهال شانی کړل، الته نال کړل، الته په اصطلاح چقورکونه وکیندل دغه بوټو د پاره. ولسته پروژه تسلیم شوه، نو چې کله پروژه خلاصیږي او د ولس هغه چټکی ګټې بندیږي او بیا دوی یا مالونه یا واګانې په بوټو باندې راړی او هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي، یا په یو ان ډی پی باندې اچوي، یا د کرنې په ریاست باندې چې فکر کوم چې دا درست نه ده.
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي، داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرانیانو او غواړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادي رادیو ناوړي د همدې راپور په اوریدلو سره روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړی شوی وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د ماښام په کابل کې احمد انایش سټوډیو ته راغلی، دری خبری مجله وړاندې کوي. انایش صاحب، سلام.